درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوستونو کې ځینې سیسټمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیسټم پېژنو. زموږ لوستل څه درس باید د درې شمې صفحې څخه تر 23 صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترڅ کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکندریا کې چکیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیسټمونو مختلفو غړو له لارې چکیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چکیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چکیږي خارجیږي. یعنې دوی کنټرول سیسټمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر د پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دوی کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنې درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس یا موږ وایي لومړی چې دي په کورټیکس برخه کې دا مواد چکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کې سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشی بولي جوړ شوي، کوم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه دریمه بنچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متره اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي، و په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوی دی نشلیدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پېژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کوم تشي بولي چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوې مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارش او سوی لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده یې د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې دي زموږ د بدن د شمزې په آخرنۍ برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې څه لري قرار لري. او کوم اضافي مواد چې دي چې کله دا ساعت په مثانه کې واوسي د دې کوم عضلې چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجړ کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسې مخکې وویل د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپله د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کوم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کوم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایي تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې راځو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړۍ شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتې ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا اوش چپ چې دی اخرنۍ برخه یومانند جوړښت ځانته وړي. د ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سوي دي تاو را تاو سوي دي را پیشل سوي دي چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کېږي فلټریشن صورت نیسي. کوم اضافه مواد چې دي هغه چې کېږي ولګنچې یا دغه تپل وي څخه کېږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کېږي هغه به چې کېږي بیرته د وینې جریان ته داخلېږي. اوس نو راځو موږ او تاسې ځان په دې پوه کوو چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسې وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي دلته د لومړۍ شبکې ویشتل ډوله رګونو له لارې د وینې د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویمې شبکې چې موږ ویل د لومړۍ شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخلیږي. یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي. او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دی د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي یا پلویس کې چې کېږي خالي کېږي چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سوي و خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پرې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي تر 800 پرې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري خو په هغه وخت کې بې څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفنکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره څه کېږي خلاصېږي مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پېژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې واوسي. اوس نو راځو موږ او تاسې ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېرې وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کېدای سي په لګنچې کې چې سي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچېري کوچنی اوسته شبول سره یو ځای چکیش خارجیږي. که چیرې د دیغت اوسته ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسته هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چیسي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بله موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ به تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کیدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کیدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي، زموږ د بدن نور اعضا او ته لکه زړه هم چې خپل تر اغېز لاندې راي، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کیدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چیرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر تو اوس به د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا دیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کیږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کیږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کیدلی سي او حتی کیدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لار چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کیدلی سي. ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي، کیدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي. مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه دپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي. دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي. او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. باید وکړی چې ټوله جوړ اوسی. شنو غلاست نه لسم ټولګي وش په جمله وسته. نن موږ او تاسو چې راځو د ناروغي او وقایې کوم پاتې موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوی. تېر لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو وپېژندل، د هغوی زیانونه او ګټې مو وپېژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنس دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ او ستاسو درس به و د شمې صفحې څخه تر د پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. مه راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي. یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي، یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي. یعنې سرایت د یو انسان څخه او بل انسان ته نکي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان، یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د وینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه، د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو، ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ سو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه ژوند د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده، مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي، ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دی چې کېږي مخنیوی یې کېږي. او دغه دفاع چې ده، دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده، د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده، چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی، دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. یعنی لومړنی دفاع چې ده، هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسو په جلد باندې دغه کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده، یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ په جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه، دوی چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي. او خپله چې دی موږ وایي د خوله چې دی، هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري، چې هغه د بکتریا چې کله غوړ حمله وکړي، دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې ځي رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دته اجازه نه ورکوي چې شکې زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه شدي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نه سي، دا ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي د هاضمي سیستم دي تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دې مخاطر شات چې ده د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دي لسجي او چسناکه جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دي دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریاو یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کیږي انتقالیږي دغه مخاط چې کیږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي در ټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دی د مخاطر شا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسو ټول به متوجه شئ کله چې تاسو د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش ورسره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبون چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې شي راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښتیې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه جنګیږي کیږي زموږ د بدن د حرارت درجه لوړ شي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړ ولاړ شي بکتریاوې په هغه کې ژوندې نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سخته نسره سوالي. چې دا خپله چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیایي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیایي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راولي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ شي هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی. کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دوی اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پر ضد باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
اسمان پر